كانوا قدموا نابريدونكو أو كتنكو السلام عليكم سر مشي دادا ويس اف امريكا دبي يو ساتا خبري خبرا وانا دادا واشنطن دي سي ستوديو نا نيخ بني غا تاسو مونتا وگي او پا تي في سكرينز باني دغا پروگرام كتلي هم شي دا خبرا واني باني كون كي وگ مجالوان
او زاش باك ومن
او لاول هم ساسو پام راگرزو دا مهمو خبرنو سر تکوتا
د پاکستان صدر عارف الوی د اتلسم ترمیم د بدلون یا د ختمولو خبرونه رد کړي دي او ویلي دي چې د اتلسم آئینی بدلون لاندې د صوبو صلاحیتونه نور هم زیاتول پکار دي
او د خیبر پختونخوا په یو شمیر برخو کې پولیسو د پختون ژغورنې غورځنګ غړي نیولې دي د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په کوهات کې د پرلت وهلو اعلان هم کړی
او د امریکا پخوانی صدر جارج ایچ ڈبلیو بوش د څلور نوي کالو په عمر کې مړ شوی نوموړی د امریکې یو څلوېښتم صدر او د پخوانی صدر جارج بوش پلار و
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبري خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو موږ سره ملګري اوسئ اول هم تاسو ته وړاندې کوو خپرونه رپورټ
مردون کو د وایس اف امریکا دی رادیو د ټي وی ساته خبري خبرونه ته نه خپلې غدا واشنگټن ڈی سی نه وګي او استاد صفام را ګرځو لومړی راپور پلوتا د پاکستان صدر عارف الوی د پیښور سفر کړی دی او په دغه مهال د خبريالانو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې واکمنه ګوند دی وخت د اتلسم ترمیم د ختمولو هیڅ قسم کم داسې اراده نه لري او نوموړي ویلي دي چې دغه ترمیم لاندې ثبوت نور هم اختیارات ورکول پکار دي په دې حق لري ورډي خبر یا لرشد محمد نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي
د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی په خبرو ته خپل دورې پر مهال خبري غونډې ته ویلي چې د اتلسم ترمیم ختمولو هیڅ قسمه حل ځلې نه دی رواني او ثبوت په لاندې کچا د اختیارات ورکولو په حق کې دی
تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی کہیں ڈیبیٹ ہو رہا ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو انڈو کیا جائے لہذا 18th امینڈمنٹ کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ کہ صوبائی کیپیسٹیز ڈیولپ کی جائیں
صدر عارف الوی وای ماته نخکاری چې چرته د اتلسم ترمیم ختمولو خبرې روانې دي خو په اتلسم ترمیم کې د صوبو استعداد کار سیوا کولو او هلته موجود ادارې مضبوطه ولې شي لپته تنانو پاړه یو سوال په جواب کې صدر ویل چې کله صدر نو جوړ شوی نو د بلوچستان حکومت اتحادیانو سره په دې خبرې شوی وي
کہ مسنگ پرسنز کا فینامنن جو ہے اس کے اوپر اس کو دیکھ لیا جائے اور اس یہ ہونا نہیں چاہیے مسنگ کیوں ہوئے کیسے ہوئے خود چلے گئے کسی نے اٹھا لیا کہاں گئے تو یہ فینامنن میں سمجھتا ہوں اس پر توجہ بے انتہا ضروری ہے
د لادرک تنانو خبرې ته قتل پکار دي داسې کېدل نه دي پکار لادرک ولی شو څنګه شو په خپل تلی یا چوچت کړي صدر زیاته کړه چې تر څو لادرک تنانو خبرو سپیناوي نه وي شوي خلک به د افغانانو په لور روان وي د پخواني قبایلی سیمو په اړه صدر عارف الوی ویل چې قبایلی زلو کې د عین تر مخه د جولای میاشت پورې صوبای اسمبلی الیکشن پکار دي او حکومت غواړي چې د غنیټې پورې انتخابات وشي او د غسیمو خلکو غږ هم په اسمبلی کې راپور په دې موقع د خیبر پختونخوا گورنر شاپرمان اوویل د پاټ سیکټر زیاتره محکمې د خیبر پختونخوا سره ورګډې کړې شوې دي او فقط پولیس او عدالتي نظام پاتې دی کوم چې وخت غوښتون کې دی
بیسیکلی دو ډپارټمنټ رہتے ہیں جوډیشری اینڈ پولیس اور وہ ٹائم کنزیومنگ ہے ان کے لیے پروسیکیوشن کا ہونا انویسٹیگیشن کا ہونا ہیومن ریسورس کا ہونا ججز کا ہونا یہ جو ہم 95% ایڈمنسٹریٹو مرجر ہو چکا ہے یہ جو دو ڈپارٹمنٹ رہتے ہیں ان دو ڈپارٹمنٹس کے لیے جب سپریم کورٹ میں گئے کہ ہمیں وہ ٹائم مل جائے جس ٹائم کے اندر ہمارے پاس نہ صرف ججز بلکہ ان کے لیے پروسیکیوشن انویسٹیگیشن ریکوائرڈ پولیس ان کی ٹریننگ یہ ساری چیز ہو جائے
گورنر زیاته کړه د پخوانی قبایلی علاقو 95% انتظامی کار مکمل شوی دی او دوی د پولیس او عدالتي نظام غځولو له لږ وخت اغېستو د پاره سپریم کورټ ته اپیل کړی دی ارشد مومند وایس اف امریکا دیوا پېښور
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا یې زیدې
دیوا پختنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای دیوا.
د وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه ده. اوس هم د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت د تندروا مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د مشرانو پر ضد د بغاوت او د تراګری تورونو لاندې د قضیو درش کولو اعلان کړی دی. په دې حق له تفصیل راکوي ارشد حسین په دې رپورت کې.
د پاکستان مرکزی حکومت د تندرویه مذهبي سیاسي ډلې تحریک لبیک پاکستان د ګردو مشرانو پر ضد د بغاوت او د ترهګرۍ د مقدمو درج کولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې دغه ګوند د 3000 څخه زیات فعالین په جیلونو کې بند دي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري د خالی پروز اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وویل چې حکومت د تحریک لبیک پاکستان د نیول شوو مشرانو پر ضد د بغاوت او د ترهګرۍ د مقدمو درج کولو پریکړه کړې.
بیک کے امیر ہیں، ان کو بغاوت اور دہشت گردی کے جرم میں الزامات میں لاہور کے تھانہ سول لائنز میں چارج کر دیا گیا ہے. افضل حسین قادری جو تحریک لبیک کے دوسرے اہم رہنما ہیں، ان کو گجرات میں بغاوت اور دہشت گردی کے الزامات میں چارج کر دیا گیا ہے. عنایت الحق شاہ، ان کو تھانہ روات ضلع ریور راولپنڈی میں بغاوت اور اینٹی ٹیررزم لاز کے تحت چارج کر دیا گیا ہے. حافظ فاروق الحسن، ان کو بغاوت اور جو اینٹی ٹیررزم لا ہے، انسداد دہشت گردی کا قانون، اس کے تحت
حغوائی. نن مرکزی حکومت د تحریک لبیک پاکستان د ټولو مشرانو پر ضد د قانوني کاروایي پیل کولو پریکړه کړې ده. د تحریک لبیک امیر خادم حسین رضوی، پیر افضل قادری، عنایت الحق شاه او د حافظ فاروق الحسن پر ضد لاهور، گجرات او پنډه کې د بغاوت او د ترهګرۍ مقدمه درج کړې شوې دي. خاغلی فواد حسین ویل چې په وروستو کې د تحریک لبیک پاکستان پر ضد عملیاتو کې د دغه ګوند د 3000 څخه زیات فعالین نیولې شوې دي، چې پکې د پنجاب څخه 2899، د اسلام آباد څخه 126 او د سند صوبې څخه د دغه ګوند 101 فعالین نیولې شوې دي، چې دا مهال په مختلفو تاڼو کې بند دي. د نوموړي وینا وه چې د بغاوت او د ترهګرۍ د تورونو لاندې د نیولې شوو دغه مشرانو پر ضد قضیه به د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې چلولې شي، او زیاته کړې که په دغه کسانو لګولې شوي تورونه ثابت شو نو د پاکستان د فوجداري د قانون لاندې هغوی ته د عمر سزا کېدی شي. قومی اسمبلی کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوه غړو محسن داول او علي وزیر د نیول کېدو په حق له د یو سوال په جواب کې د خاغلی وینا وا چې هغوی دوبه ته د تک په محل په هوایی ډګر نیولې شوې وو.
ان کو روکا اس لیے گیا کہ ایک قانون میں ہمارے یہ ہے کہ جب بھی کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی جو ہمارے ایئرپورٹس ہیں وہاں پر انٹیمیٹ ہو جاتی ہے. سوابی میں پی ٹی ایم کے ہمارے جو ایم این اے صاحب ہیں، ان کے اوپر ایک ایف آئی آر ہے جس میں انہوں نے اپنی ضمانت نہیں کرائی. ان کے آنے جانے کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن جس طرح سے ابھی میں نے عرض کیا کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے.
حغوائی حغوی زکا بہر ملک تد تک سخودر ولیشول چی دا قانون لاندے که پچا مقدمہ درج شوا نو حغبا پا ہوائی ڈگر ادر ولی کی گی، ولی چی پا سوابے کی دا پی ٹی ایم دا دغغلو پر زد مقدمے درج کلی شوی وی، خو اوز دا حغوی پا تک را تک کم بندیز نشتا او دا قانون لاندے ٹول برابر دی. سرگند دیوی چی دا تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی او دا گون نور مشران دا 13 نومبر پا دیرویشتما نیٹا قانون نافذ کون کو ادارو پا خپل حفاظتی تحویل کی اغستلی وو. دا تحریک لبیک پاکستان دا مشرانو او فعالینو پر ضد دا حکومتی کریک ڈاؤن لہغی ورستو پیل کلی شوی وو، چی کل دا گون دا اکتوبر پا 15 نیٹا پنڈے خار کی دا شہیدانو دا ورز منزلو اعلان اکلو. خکار دیوی چی دا تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی د سپریم کورٹ لخوا د مذہب د سپکاوی په تور کې د مرګ د سزا سره د تورنې عیسائی میرمنې آسیا بیبی د خوشی کېدو وروستو د سترې محکمې د ججانو د وجلو او د پوز د سرلخکر پر ضد د بغاوت پارولو وینا وکړې وې. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا په ډر اسمل خان سیمه کې د امنیتی اسکرو لخوا په شوي پوځي عملیاتو کې چې پکې ملیشیا او پولیسو برخه اخیستې ده، په دغې کې یو ترهګر وژل شوی دی چې په ولقه کې شپږ کسان هم وو، دغه کسان هم خوشی کړي شوي دي. د ډیور ډیو خبر یا لدان بیٹنی په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
کله په وځو یاند اداره دا آی اس پی آر هغه له خدا ویل کیږي چې د اسماعیل خان په درابل سیمه کې د استخباراتي معلوماتو په اساس بیګار شپې د وسلوالو په ضد کاروایی کړې ده، او په دې کې د وسلوالو یو مهم تن چې عبدالحکیم نومیږي دغه وژل شوی دی. د پوز له خوا دغه هم ویل سوي دي چې په دغه عملیاتو کې چې کوم د اسماعیل خان پولیس دی او دغه سرحدي عسكر یا اف سي چې ورته ویل شي او پاکستانی پوز یې صد برخه درلوده، او د مهال دوی ترمنځ چې دی رشته هم شوی دي، او د رشته په لویجه کې د اف سي دی پولیس او دی فوز یو عسكر چې دی هغه ټپی شوی هم دي چې شمیر ټوټل دریو ته رسی. زما تاسو ته وایم چې دغه سیمه چې د ډیریشن خان خرګوټی څخه نږدې 10 کیلومتره سویل لویدیځو خواته پرته علاقه ده، په دې اړوند په فوري تور د وسلوال طالبان څخه برګون نه دی راغلی چې دا څومره مهم او پیوړی کس دی، او نه د فوز لخوا داسې نور جزئیات چې دی هغه ورکړی شوی دي. خو البته چې کوم ډیریشن خان پولیس ته هغه لخوا دا ویل کیږي چې دغه مطلب وسلوال چې عبدالحکیم نوی کی دا دوی سره دین وړاندې په دلته په زندان کې هم بندي وو، خو تر خوشی کې دوی رسته دي چې دی هغه پاکستانی طالبانو سره مل شوی او هغه په ډله کې شامل شوی دی. خو بیا د اسماعیل خان پولیسو هم دغه سپیناوی نه کړی چې آیا د عدالت د لارې دلته زندان خلاص کړی شوی دی یا په دې اسماعیل خان زندان چې کوم وسوال دی تر تر شوی وو هلته چې دی د زندان تښتېدلی وو. خو د اسماعیل خان پولیس دغه وایي چې د تړاو شي دی هغه بیا د اسماعیل خان کولاچای تحصیل سره دی، کولاچای چې دی هغه د اسماعیل خان سرګوټي څخه نږدې 30 کیلومتره سویل خواته پرته علاقه ده. په دې علاقه کې وخت په وخت باندې بیا دلته ځنورون کې حملې هم تر سره شوې دي. چې هغه چې دی خیبر پښتونخوا ته شوې اسمبلی دوه مهم غړي اسرار ګنډپور او انعام اکرام ګنډپور چې هغه دواړه وروڼه هم وو او په دواړه په بیلابیلو ځنمرګي بریدونو کې وژلي شوي هم دي. تیر کال هم په دې علاقه کې په پوځ باندې یو برید شوی و چې په هغه کې چې دی د پوځ یو میجر چې وو هغه وژلی شوی و. وخت په وخت دغه علاقه داسې د بد پیښو راپورونه ترلاسه کیږي او دلته د پوځ او د پولیس لخوا بیا د اپریشن ترسره کېدو راپورونه هم مخې ته راځي، او دغه دعوی کېږي چې دلته وسلوال نه په زیات مقدار سره وسله ترلاسه شوې ده یا د دې غړي وژلي شوي دي. خو دغه علاقه هم داسې ده چې دې ته ازادي سره خلکو تګ راتګ هم نشي کېدی، او له خرګوټي نه لرې وریا پرته علاقه ده کره او رښتینی معلومات هم نه ترلاسه کېږي. خوندن دا خبرونه چې دا د پاکستانی پوز او د پولیسو لخوا دابې شوې دي چې مهم تر ورلې شوې دي، خو دا نه دي څرګنده کړي چې دا څومره پیوړې او څومره مهم تر دي.
ګران قدرمن اردوونکو، تاسو د عدنان بیٹنی څخه تفصیل واوریدو چې دغه معلومات یې د ډیر اسماعیل خان په یو سیمه کې د ترهګر تن پر ضد باندې عملیاتو په حق له تاسو وړاندې کول. اوس هم ستاسو پام راګرځو یو واری بیا په دغه سیمه کې چې چرته په کوهارت کې یو جلسه کېدونکې ده د پښتون تحفظ موومنټ، د هغې وړاندې یو شمېر مشرانو د نیولو راپورونه مخې ته راغلي وو، خو په سوشل میډیا داسې خبرونه خپرېږي چې ګنې دغه کسان خوشی کړی شوي دي. اصل حقایق څه دي؟ د عدنان بیټنی سره په دغې باندې یو واري بیا خبرې کوو. عدنان بیټنی صاحب، تاسو هرکلی کوو، ستړي مشئ. ډېره مننه که دغه تفصیل راته راکړئ چې د هغې د خوشی کېدو په حق باندې تازه معلومات څه دي.
مهرباني اس وخت سره خپل اوریدم کو ته وایي چې منظور پښتون چې کومې پی ټی ایم یو روا مشر دی هغه په کوهار چې یو درنا اعلان کړی او په نورز باندې د یو کولیګ یا ملګری چې وو میرزا چې هغه در ادم خیل نه دلی تر شوی دی هغه وخت په کوهار مرکزی زندان کې چې دی هغه بندي دی. منظور پښتون او دغه مګر دغه دا منظور پښتون او هغه مغرب دغه دوا لري چې هغه د پی ټی ایم مخکښ دی او د پی ټی ایم په وجه باندې هغه چې دی خامخا چې دی هغه نیول شوی دی. خو بیا د هغه پولیس وایي د کوهارت پولیس چې هغه د اف سی آر قانون لاندې نیول شوی دی او دې سره په دغه زندان کې چې دی هغه بندي دی. زما تاسو دا وایي چې نن هلته پولیسو کریک ډاون کړی دی او په دې کې تقریبا نږدې 1200 پورې کسان چې دي چې په هغه کې عبدالله ننګیال بیټلی او دغه سید احمد عباس چې کوم دی چې دا د پی ټی ایم مخور مشران دي هغه په شمول 1200 کسان نیول شوي دي او هغه په ضد ایف آی آر چې دی هغه هم درج کړی شوی دی. او په دې ایف آی آر کې دا ویل شوي دي چې دی د انډس هایوی چې کوم مرکزي شارا دی جیل مخې ته هلته احتجاج کولو او هغه روډ چې دی هغه ګاډو تګ راتګ لپاره مکمل بند کړی وو او دغه دغه چې د ریاست په ضد اف ای آر انګیز خبرې هم کړې دي او په هغه باندې دغه د پولاند نشي اف ای آر بس کړې شوې دي او دا ویل کېږي چې هغه مجلسیت هم بس کړې شوې دي او مجلسیت عدالت چې کوم دی هغه لخوا دوی مرکزی زندان ته لیږل شوې دي زموږ د وخت خبرې وشوې علي وزیر سره هغه د دې خبرې په خلاف وکړې چې د دې بولس کسان گرفتار شوي چې په هغه کې عبدالله ننګیال بیٹې دي هم شامل دي او دغه نور د دې چې کوم پی ټی ایم ملګري دي هغه هم شامل دي خو هغه د خبره بیا د تردید وکړه چې دوی خو تر امنه احتجاجونه کوي تر اوسه پورې نه لارې بند وي نه کوڅې بندې کړې دي نه د داسې قسمه پیښو کوم سبوتونه مخې ته راغلي دي ځکه چې موږ کوم احتجاج ریکارډ کوو د اړي وزیر وویل نو هغه به قدر لای ویډیوز کیږي نو داسې کوم ویډیوز هم نشته چې د احتجاج ریکارډ کړی وي نو دې حالت احتجاج ریکارډ کوو ته تللی وو خو دې ورته تر هغه اول به ګریفتار کړی شوی دي او دې زندان ته لیږل شوی دي دغه چې پولیس تر موږ کومه میتا وکړه هغه هم د دې په خلای کوي او دغه وایي چې دې په زندان کې بندي ده خو مرکزی زندان کې دي او د دې په خلاف اف ای آر درج کړی شوی دي دې پی ټی ایم بل مخکښ شه کوم هني کزیر دی هغه سره خبرې وشي او دې کزیر هم دغه په خلای وکړي او دې وویل چې دې به سومار په ورځ باندې ځکه ځکه چې ځواب عدالتونه بند وي سومار په درخواست دمو کې دې رعایت لپاره کوشش کوي خو دې وویل تر اوسه پر دې په زندان کې
د راتو جنرال بیٹنی صاحب د پی ٹی ایم دغه مظاهره یا دغه احتجاج په خپل ځای باندې د دغه کیسې د بدلون فیصله خونده شوی
په دې اړوند موږ علي وزیر دا خبره وکړه چې مختلفي ضلعو کې د خبرې شروع دي او د کوشش کوي چې سبا ته د پغټه په برابر د مختلفو علاقو نه خلک راشي او په کوهار کې د احتجاج ریکارډ کې ځکه چې کم کس ولایت نیول شوی دی هغه د دې په وجه نیول شوی چې دا پی ټی ایم په لوي دي او په هغه باندې کوم داسې جرمونه نشته چې هغه پکې ثبت شوی دی او یوازې د اف سی آر قانون کې اف سی آر وکتب شوی هم دی خو د هغه باوجود د پجر کې ثبت لای کیږي او دغه د نور ملګري هم چې ګرفتار کړی شوی دي نو د دې رعایت لپاره به د احتجاج دوام وکړي او دغه درنه چې دوامدار ساتي علي وزير دا هم ول چې علي وزير او موسن داور چې د دوه پارلمان غړي دي موږ دواړه هغه ته ورغلي وو هغه ته التمله پولیس سره خبرې هم وکړې په دې اړوند باندې خو چې پولیس سره ټول چې د په خلاف اف ای آر درشوي او دا قانوني لار وو او په څه دي احتیاجي او قانون د نړۍ بدلې استل شي نو علي ابو وزير دا ول چې د سر کومه لار ده هغه د احتجاج لار ده او پر امن احتجاج او د پر امن احتجاج د لارې بدل کسان چې دا راځي چې کیږي دا یو چې د مختلفو ضلعو کې د تاریخ چې کوم خلک ته هغه میټینګ شروع دي او هغه د پر لای عمل جوړوي او د دې په څیر د دې دغه احتجاجونو چې کومه لار ده په پلوي او دې په ذریعہ باندې دغه لار ده د یو کسانو کوشش کېدو کوشش کوي
ډیر مننه عدنان بیٹن صاحب تاسو
مهرباني کوم ودان
سمل غریو سې زمګه په خبرونه کې پر راتلونکو برخه کې یو شمېر نور مهم ریپورتونه او مرکه به تاسو باندې کوو او سم د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د هند پوز مشر بپن روات په هغه وینا باندې سخت خبرګون خوده لیدي چې وایي د پاکستان سره سولې زی خبري اترې جوړې دي چې کچره د ملک یو سیکولر ریاست شي خارجه چارو وزیر ویلی چې د هندستان د پوز د مشر بیان کومه معنی نه لري او دا چې دغه بیان به د پاکستان په نظریه کې کوم بدلون رانولي نور تفصیل لري په دې حق لا اورنګزیب خان په دې رپورت کې
د هند پوسټ لخر په دې بیان چې پاکستان سره هغه وخت تعلقات خکې دي شي کچېرې د یو سیکولر ریاست جوړ شي د پاکستان خارجه وزیر ویلي دي هند سره خپل تعلقات غواړو خو پاکستان یو اسلامي ریاست دی او ویبا د پنجاب ملتان ښار کې میډیا سره خبرو په وخت خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې د هند پوسټ لخر بیان سمانه نه لري پاکستان غواړي هند او افغانستان سره خپل تعلقات وساتي ځکه چې ګاونډي هیوادونو سره خپل تعلقات او په سیمه کې امن نه پز به پاکستان د بار نورې مسلې لکه ماشي مسلې هوارول به اسانه وي خو پاکستان د یو نظریه تر مخه وجود کې راغلی دی او د هند پوسټ لخر په بیان نظریه نشي بدلې دی
وہ بیان بے معنی ہے پاکستان ایک اسلامی فلاحی مملکت ہے ایک نظریے کے تحت مارز وجود میں آیا ہے ان کے بیان سے ہمارا نظریہ تبدیل تو نہیں ہو سکتا
خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی وائی پاکستان یو اسلامی حواد دے اور دہن پوس سر لہکر بیان سمانے نہ لری اور نہ پدا سے بیانوں نظریہ بدلے دیشی وڑاندے دہن پوس سر لہکر جنرل بپن راوت ویلی وو کچر پاکستان د هند سره پاتې کېدل غواړي نو سیکولر ریاست په لبه پرمختګ کوي ځکه چې هند یو سیکولر ریاست دی او کچر پاکستان سیکولر ریاست جوړ شي نو بیا ورسره د اړیکو موکشته د جنرال بپن ویناوا د پاکستان په وینا کې تضاد دی او د هند واضح تګلارا ده چې تر هغهري او خبره یوزې نشي کېده. هند په پاکستان ټول لګوي د اغه وسلوال ډلو مرسته کوي کوم چې د هند واکلاند کشمیر کې کاروای کوي. د غشن کال 2001 دلی کې په پارلیمان برید او کال 2008 ممبئی تر هغه بریدونو تور هم په پاکستان کې موجود لشکری طیبه او جیش محمد باندې لګوي. تیر ورځ وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې جماعت داوا باندې ملګرو ملتونو بندیز لګولې دي او ممبئی تر هغه بریدونو کې تورن تنانو باندې په پاکستان کې مقدمه روانه دي. خو جماعت داوا مشر حافظ سعید پر ضد واضح کاروای نه کولو تپوس جواب یې نو ورکړي. پاکستان موجوده حکومت بیا بیا هند سره خط تعلقاتو خبره کوي خو هند لخوا تر اوسه په دې حق له مثبت جواب نه دی راغلی. هند ولې پاکستان سره مذاکرات ته تیار نه دی او ولې پاکستان دا مذاکرات غواړي؟ په دې حقله سړنکا لیفټیننټ جنرل ریټایرډ طلعت مسعود وی کچره د پاکستان گاونډي هیوادونو سره تعلقات خکېږي نو بیا دلته ترقی ممکن ده څنګه چې اروپایي هیوادونو کې شوې ده.
بجای اس کې جنگی اسلحه اور اس میں پیسے خرچ کیے جائیں, ہم اپنے غریب عوام کے لیے اور اس خطے میں ہم امن چاہتے ہیں, ایک دوسرے سے تعاون چاہتے ہیں تاکہ دونوں ممالک کی اقتصادی اور معاشی حالت بہتر ہو.
دوی وی دون هوادونو ته پکار دی چې د دې پرځ د یو بل پر ضد وسله استعمال کړي باید چې تعلقات خکړي ځکه چې د دې بنیخ پنیخ اغیز به د دون هوادونو په ولز باندې وي. پاکستان نږدې روزو هند سره خط تعلقاتو په لړ کرتارپور لار هم پرانست ده چې هند کې موجود سکان په آزاده دلته تک را تک کولی شي.
د پاکستان پخوانی سینیټر او د عوامي نشتلګون پخوانی مشر پرسیاب خټک د کوټې د سفر په محال باندې د ډیور ډی خبریال حمید سمسور سره خبرې اترې کړې دي. دی وایي چې د پنجاب د هندي او د پاکستانی پنجاب ترمنځ که دغلته کې لاره پرانستل کیږي نو باید چې د افغانستان لخوا هم پښتانه یو بل ته رنږدې کړی شي او د دغې لپاره حکومت کار وکړي. دی وایي چې د نوې جات سیدو چې د هند یو پخوانی د کرکټ لوبغاړی و دا وخت یې دغه هندي پنجاب اعلی وزیر دی د هغه په خواست باندې وزیر اعظم عمران خان که اخوا ته پاکستان لار هغې ته خلاصوي او هغې ته اسانتیاوې راولي نو وایي چې باید موږ هم پښتانه لاړ شو او دغه نوې جات سیدو ته خواست وکړو چې د پاکستان حکومت په دې قانې کې چې د پښتنو ترمنځ هم دغه شانتکې روابط په سیوا کولو موږ سره مرستې وکړي نو راځي چې د حمید سمسور سره دغه مرکه کې نور تفصیل واورو.
هر ځل چې موږ خو د دې هرکلی کوو چې کرتارپور کاریډور جوړ شوی دی سکانو لپاره او چې هغوی د خپل مقدسو مقاماتو ته راځي. که منطقوي سیاست وي نو باید ټولې منطقې دپاره دغه سیاست وي او افغانستان سره خصوصا د سولې د کاریډور خبرې وشوې. ما پخپله په یو ټویټ کې دا خبره وکړه, ما وایي چې داسې ښکاري چې موږ به دا زموږ د سکھ چې کوم لوبغاړی او پخوا د کرکټر او سیاستمدار دی په هندي پنجاب کې, ما وایي چې هغه ته به بیا موږ خواستو کو پښتانه افغانان چې ځکه چې داسې ښکاري چې دغه خبرې دلته زیاتې اورېدل کېږي نو حقیقت دا دی چې دا ټولو ګاونډي بدون سره بیا خصوصا افغانستان سره چې هغوی سره موږ داسې اړیکې لرو چې زرګونه خلک کوي 50-50 خلک ورځې کې تلو راتلو او دې بندیزونو وجه نه ټولو ته مشکلات پیښ شوي دي. دا موږ وایو چې دا مشکلات باید لرې کړی شي او باید دې طرف ته هم دا کار وکړي او که دا نه کوي نو بیا به لږ دا خبره به څرګنده شي چې دا پاکستان حکومت چې دی ریاست چې دی دوی مختلفو سیمو پر مختلفې پالیسانې لري. هندي پنجاب او د پاکستاني پنجاب خلک غاړه وځي او پنجابۍ کې یو بل ته مبارکي ورکي او ضرور ولې یاده پیوستون اظهار وکړي نو هغه به هېڅ خرابې نشه وکړه. دلته کې پښتانه افغانان یو بل ته لاس وکړي یو بل سره ستړي مشو کړي نو دوی باندې بدلګي دا مناسبه نه ده او دا زما خیال کې د برابرۍ اصولو خلاف.
وزیر اعظم دا وی عمران خان چې دا ماخ کړی ده دا پریکړه ماخ کړی ده
نو زه خو ډیر افسوس کوم چې هغه داسې خبره کړې ده. دا خو یعنی سند موجود دی او په ټلویزیون ویډیو کلپ مونږ کتلی دی کله دوګند پورته کولو عمران خان په هغې تقریب کې دغه سیدو صاحب راغلی او دو جنرل باجوا سره غاړې وتل او دوی سره خبره وکړه نو دا خبره خو سرت موجود دي چې چا کړی دا اوس دا کدی وای چې دا ما کړی دا نو دا سمزه کنه دا دا خبره په نظیرم کول غوښته وای نه کړی شو دا خبره نواز شریف هم کول غوښته وای نه کړی شو ځکه چې دی نور ورسره نه منل یعنی دا یو قسم تضاد ځان ورش خند کوي چې دا سي داوی کوي
د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دي د خراب اړیکو علت څه دی
دا دی پاکستان چې کوم افغان پالیسی دا هغه اساسي علت دی دوی همیشه افغانستان کې یعنی جنگ ته لمن وهلې ده او دا څلوېښت کاله تاسو وګورئ جنگ کی بنیادی وجه دا ده چې دلته خلک زی ولته جنگ کوي یورپ کې چې ټول طویل جنگ وه دېرش کاله دا څلوېښت کاله جنگ دی او دا لا شروع دی دا معلوم نه دی چې کله به ختمېږي هغه کې بنیادی خبره دا ده چې پاکستان کې داسې قوتونه شته چې هغوی هلته کې دا جنگ چې دی دې سره لمن وهي په دې باندې تیل اچوي او دا پاکستان دپاره هم ښه نه ده پاکستان ته هم ضرر کړی دی دې خبرې یو خو دا غټه خبره ده چې دی وخت وګوري پاکستان څومره اقتصادي بحران سره مخامخ دی ټول دنیا نه یعنی قسم ته کومک غواړي نو که د خپل تجارت افغانستان سره کم شوی دی نو خو پاکستان دپاره ښه وه او که افغانستان سره کې امن راشي نو مرکزي ایشیا سره به پاکستان تجارت شروع شي چې کوم د سی پیک نه لویه ګټه پاکستان ته کوي مګر پاکستان چې دی په افغانستان کې جنگ ته ترجیح ورکوي اقتصادي تعلقاتو په ځای باندې زما په خیال کې دا د سړی جنگ پالیسیانی دی دا باید ختم شي دا سور جنگ ختم شوی دی اوس باید پاکستان اقتصادي تعلقاتو ته پاملرنه وکړي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم اړیکې دی د ښه کېدو امکان شته
نو امکان خو سیاست کې رد کېدای نه شي خو هغه کې چې کوم خلک پالیسیانی جوړونکي هغه باید تجدید نظر وکړي نوی نظر واچي په خپل سیاست مې خصوصا پاکستان چې کوم افغان پالیسی ده دا د یو لکه وخت کوم پالیسی ده دا اوس چلیدو نه ده دا ځکه چې که اور په افغانستان کې خدای مکه بلیږي یا زیاتیږي نو هغه اور به دلته مرارسي چې هلته څوک جنگ کوي نو د جنگ د جوړولو کارخانې دلته چلیږي ګورو چې دا افراطیګري دلته روزانه خصوصا پښتونخوا کې په زموږ د پخوانۍ فاټا سیمې به روزانه تاسو ګورئ چې خلک پکې وژل کیږي علت یې دا چې هلته کې جنگ روان نو دا جنگ چې دی ورو پښتانه چې دي خصوصا د دې جنگ خلاف شوي دي تاسو ګورئ چې زموږ ځوانان راپورته شوي دي هغې چې کومه خبره کوي نو هغه د دې جنگ په ضد ځکه دي چې دا جنگ یعنی د کرخنه دواړه راړه ته پښتنو خلاف افغانستان ته ټول افغانانو خلاف دي
ستاسو پارټي سي دي هغه خبر کوي چې موږ سخت دریزه سیاست اوس نه کوو ستاسو
ارزاده شي دا خو اغي نه په پښتنو کې موږ اغي په خپل تفسیر وکړو
آیا د پښتنو د ژغورنې غورزنګ سره او د چا تر فشار لاندې دي چې به ستاسو ملاتړ وکړي
موږ خو خیال دادې چې پی ټی ایف غوښتنې سمې غوښتنې او اغي د هغه درد اظهار کوي کوم چې پښتون قوم احساسوي چې هغه په حق خبره ده منصفانه عادلانه خبره ده دلته ظاهر خبره چې په هغو خبرو ځینې خلک خفه کېږي ګوندونو باندې فشار دی لکه څنګه په ژورنالستانو باندې فشار دی صحافیانو باندې فشار دی داسې ګوندونو باندې فشار
ډېر مننه
د وایس اف امریکا د خبرونه ده قدر منوریدونکو پر اتلونکو برخه کې یو شمېر نور مهم رپورټونه مرکې ساسو لپاره لرو سملګری اوسې یو سم د بلوچستان ګډانی ضلع لسبیلا څخه یو ځایی خبریال لخوا رپورټ سرګن شوې دی چې پکې په دغه جیل کې 15 افغانان قیدیان چې عمرونه او د وړوکی عمر خودل کیږي دوی د نیولو وروسته د خپل سزا پوره کولو وروسته اوس په دې منتظر دي چې څنګه مقامات وي خوشی کړي او افغان چارواکو ته ورسپاري په دې اخلا د نعمت الله سرحدي تفصیلی رپورت تاسو پام را ګرځو
مقامی خبریال الیاس جمیل د یو پاکستانی ځانی ټلویزیون سره کار کوي د ویډیو رادیو ته وویل چې کله تیر ورځ دوی د یو ضروري کار پسې دغه جیل ته ورغلی نو هلته ودته د دغه افغانانو سپکې زیاتره کوشنیانو د نورو قیدیانو لخوا ورته وویل سو چې دغه قیدیانو خپل سزا هم پر کړې ده او اوس چارواکي د چمن سرحد له لارې افغانستان ته نه لیږي او دلته بیا یارو مددگار پراته دي چې دغه کوشنی قیدیانو عکسونه د پر سوشل میډیا هم خپاره کړل چې قربانی د عام خلکو هم سخت غبرګون مخته راغلی دی د دغه خبر د نورو جزئیاتو اخستلو دپاره ډیوا د سیمې د پولیسو د مرستیال مشر دولت خان ترن سره تماس ونیوي هغه اول د خپل ژغ د خبرولو څخه ډډه وکړل او وویل چې د اجازه نه لري خپل ژغ پور کړي خو یوازې دا وویل چې دغه افغانان قیدیان خپل سزا پوره کړې ده د دوی لخوا هیڅ قسمه کمزوري نسته دوی به پر روانو دوش پو کې دغه قیدیان وچمن بارډر ته ولیږي او افغانستان دولت ته به ورسپاري په دې لړ کې دلته په کوټه کې د افغان کوسر جنرال وحید الله مومن سره تماس ونیوي. هغه وویل چې ځکه دغه ځله لسبیلا ګډانی لري پرته سیمه ده، خو دې ته امر نسته چې دغه سیمې ته ولاړ شي. خو دغه خبر ودې ته رسېدو پس دوی د ځایي چارواکو سره تماس نیولې دي، هغه هم دوی را خوش کولو او پرچمن بارډر افغانستان ته د ورسپارلو تسلی ورکړې ده.
فوراً دی مربوطه مراجعو سره خبرې شروع کړي. د سوارلس کال نه د کم ماشومانو تعداد کم دی، دغه د لوړ سن والا هم شته دي. نو محکمې هم د دې د خلاصون فیصله کړي. نو موږ ته اطمینان راکړه چې سبا ته به موږ د دې د چمن د لارې بولدا خواته واړو رده مرز وي.
افغان کنسر جنرال وحید الله مومن ورزاته ک اس د دوی سره د عالمی مرستندوی ادارو په مرسته د وکیلانو یو ډله موجوده ده چې د غرنګ زندانیانو را خوش کولو د پاره کار کوي. چې چیرې د غرنګ زندانیان د بلوچستان په جیلونو کې وي، د دوی سره د تماس ونیول سي، د هغه قانوني مرسته بکیږي.
د ملل متحد د خواند د دې لپاره یو خاص یو دفتر د وکیلانو نیول شو چې هغه د موضوع تعقیبې د کنسولګری په همکارۍ باندې باقاعده زمونږ شمیرې زمونږ ټلیفون نمبر زمونږ کنسولګری ادرس د خټول سره شته. موږ به خټول افغانانو رون ته اطلاع ورکړو چې دغه څه کوم مشکلې موږ سره په تماس نشي د محکمې نه د دوسه زر خلاص کو او هم دې دو زر خپل کورون ته ورسې.
بغیر قانوني اسناد افغانان سیو شهر څخه بل شهر ته سفر کوي، هغه اکثره د پاکستانی چارواکو لخوا نیول کیږي او د سزا پر کولو پس د چمن پر رد به افغانستان ته سپارل کیږي. نن ورځ هم د کوټي بلیلی پر چکپوش باندې د سلویر څخه زیات افغانان سنیول سوي او چمن ته راوړل سو او افغاني چارواکو ته ورسپارل سو. خو تر اوسه حکومت پاکستان د دغه افغانانو صحیح شمیره سومره نیول کیږي او بیا خوش کیږي نه ده شودلې. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټی وی، چمن.
نن په ګرد نړۍ کې د ایډز ناروغي نړیواله ورځ منځله کیږي. په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا د پاکستان په یو شمیر نورو برخو کې د دغه ورځې په مناسبت سره کم معلومات ډاکټرانو لخوا، د ادارو لخوا، د تنظیمونو لخوا شریک کړی شوی دی. د دغه په حق لبتاست یو راپور وړاندې کوو. خو لومړی راځو هغه خلک چې خپل د دغه رنز ښکار شوی دی، د هغوی ژوند څنګه تیریږي په دغه مشره کې، او دغې په حق لباندې دی خپل اسه تجربه شریکي د ډیور ډیو خبریال عبدالرزاق سره خبرې تری کړې دي. دغه تاسو په امره ګرځو.
دا خو جمو ته په 2004 کې لګیدلې و او بیا عزت له مسعودي ته. نو په هغه کې ما چې بیا دلته په پېښور کې میډیکل وکړو، نو په هغه کې دارو واتو. نو هغه نه پس بیا ما ډاکټر یاسین صاحب ته ځانو خېلو. نو هغه ما ته ټیسټونه ولیکل اسلام آباد. هلته مې ټیسټونه وکړه، هغې کې مرو وتو. د هغه خان د لیبارټری ټیسټ مې راته ولیکلو، هم مو کو هغې کې مرو وتو. بس بیا ما دوی راته نه اسټارټ کوله. هغې نه څه وخت پس ما ته ویل یاره ته به کور والا لم ټیسټ کې. نو بیا ما کور والا لپاره هم ټیسټ وکړو. نو د هغې مرو وتو پکې. نو بیا هغې ته دوی اسټارټ کړه. نو بیا هغه پسې یو دوه میاشتې پسې ما له اسټارټ کړ دوی.
کله چې تاسو دا بیماری ولګېدله او تاسو کور والا چې کومه ده هغه تم دغه پته ولګېده چې تاسو ته دا بیماری لګېدلې، څه تاثرات د هغه څه هغه ټایم کې هغه چې کوم ده تاسو سویل؟
هغه خو دی چې وی پیژندوم نه چې څه شي. خو بیا ورو موږ ته هغه ډاکټرانی وی کنه په هسپتال کې، هغه بیا ورته ویل چې دا داس دغه خبره نه او بد دوایانی خوری دی سره بستاسو دا جراثیم چیز دی با کانٹرولی.
او ساس چکم ما شومان دی اغی کم دست سو تستونم ملکڑی دی جسو
مرشد؟ بچول مکڑی اغی شکر دی صفا دی، اغی نیشتی بیماری دست.
د دې ناروغتیا چې کوم دی بیا په رشتہ دارو کې پته ولګي، په گاون کې پته ولګي، په هغه وخت کې بیا د خلکو هغه رویه چې کوم دی هغه تاسو سره څنګه و؟
یاره په تازه کې خو خیر لک خلک دغه کنه رانه رویه دانه ټیک نه و. خو شکر دی دما لکه بس ټول محله کې ټول کلی ته پته را کنه چې دی داسې بیمار دی. خو د هغې نه را سره ډېر ښه دي لکه دا خو د کلي خلک دي دي خو دا نه په دې باندې نه دغه کیږي کنه. خو بیا هم چې ځینې سړی پوه وي نو هغه بس بیا د سره ملاویږي نه. خو زما 14 سال زما برابرېږي 15 سال. خو شکر دی خپل کار روزګار کوم، گزاره خو په دغه پیسو باندې نه کیږي، خو بس ژوند دی تیریږي بس. ما ته یو وخت کې ټی بی لګیدلی و نو زه ورغم ما ورته یار ما ته ټی بی لګیدلی نو هغه ما ته ویل مونږ سره به لاس نه ملاوي نو هغه ورځې نه ما هغه این جی او کې هغه خپل رجسٹریشن هم ختم کړو بیا ما په بټخیله کې ځان له رجسٹریشن وکړو د دې ځای نه پېښور نه مې ختم کړو
ټوله ورځ چې تاسو تېروئ دې کې څه روزګار کوئ او بیا چې دی څنګه دغه وخت تېرېږي
زه خو کارپینټر یم خپل ځانې او کارونه زموږ دا شانتي چې موږ د دوکانونو کار کوو نو هغه دوه ورځې کار وي درې ورځې نه وي هفته وي میاشت نه وي نو بس چې څوک د کار نه سوال جواب وکړي لاړ شو کنه بس بیا ناش
د خپل طرف نه چې کوم کتونکي دي هغه ته څه پیغام ورکول غواړي ځکه چې دغه کم د ایچ آی وی مریضان چې دي هغه نه خلک چې دي زیات سایت ته ځي یا چې کوم ډډه کوي هغه خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي چې را معاشره کې بیا داسې مریضان چې کوم ژوند کوي هغه سره څنګه وخت تیرول پکار دي کوم ځکه چې تاسو کار کوئ لکه تاسو چې دوکانونو کې کار کوئ کوم ځکه تاسو کار کوئ او هلته تاسو لاړ شئ هلته چې هغه کس ته پته ولګي چې دته دا مرض لګېدلی په دې وخت کې نو تاسو بیا د هغې رویه څنګه یا هغې تاسو څنګه محسوسوئ
یاره شکر دی ما ته خو تر اوسه پورې داسې پرابلم نه راغلی که ورته پته لګېدلی وي نو هغه په ما خفه شوی وي خو لکه داسې نفرت ما نه کړی
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبره خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
سو دا چې نه وړي د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
The Voice of America د خبرونه ده قدر منوریدونکو د صحت نړیوالې ادارې یا WHO د رپورټ تر مخه په پاکستان کې د پولیو وایرس په پراخه کچه موجودیت لري د WHO د بیړني حالاتو د کمیټې مشر ایلن ریس ویلي دی چې په پاکستان کې اوس هم په پراخه کچه د پولیو وایرس وجود لري او په افغانستان کې د خراب امنیت لامل لکونو ماشومانو ته د پولیو پر ضد ساسکي نشي ورکړل کېدی په دې اخلاق پر تفصیل لري د سیمې څخه زموږ خبریاله رابعه پیر
د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن د پولیو وایرس پر خورېدو اندېښنې څرګندې کړې او ویلي چې د دې د مخنیوي لپاره د صحت په مد کې پکار دی ایمرجنسي ولګول سي ویلي چې د دې د نورو خورېدو امکان اوس هم شته بل پلوته د پاکستان حکومت د هیواد د وو شارونو په سیوریج اوبو کې د پولیو د وایرس پخلی کړی دی او ویلي دی چې د هڅو باوجود اوس هم په هیواد کې داسې ماشومان وي چې هر ځل د پولیو څاڅکي خوړو څخه پاتسیم د پاکستان د پولیو د مخنیوي د ادارې نېشنل پولیو سیل کوارډینیټر رانا محمد صفدر د ډیو ریډیو سر خصوصي خبرو کې ویل چې په هیواد کې په اوبو کې د پولیو وایرس چارج اخستو د پاره د اته پنځو شارونو د سیوریج د اوبو نمونه تر لاسه کړې سی وی ویم چې په کې پڅ کې د پولیو د وایرس د وجود پخلی سوي دي
نومبر کې ماه مې شهرو کے
ایوریج واٹر سے وائرس ہے وہ ملا ہے د نومبر پمیاشت کی د وو شارونو پیشور مردان پنڈی اسلام آباد کراچی سکھر اور لاہور د سیوریج دو بو سخه د پولیو وائرس تر لاسا سوی دی دوی زیاته کړه چې د پولیو په هر مهم کې 3 کروڑه اتیا لکه ماشومان ته د رسیدو هڅې کیږي چې پکې د 95% څخه زیات د سیمندي او پلرونه وی چې د پولیو د ویکسین په اهمیت په وی او هر ځل د پولیو ویکسین ماشومان نوته ورکول سیمواری غړی په دې زیاته کړه 5% د سیدی چې د معلوماتو د کمی لوجي او 0.3% د سیدی چې اوس هم هر ځل ویکسین ورکول سخه پاتسی
اوورال ریفیوزل ریټ پاکستان میں اس وقت وہ ہمارے ٹوٹل ٹارگیٹ کا 0.3%، جسے ہم ٹل ریفیوزل کہتے ہیں، جو ہر کمپین کے آخر میں دوا پینے سے رہ جاتے ہیں۔
رانا محمد صفدر ویل چی پا دیڑا پا خلقو کی دا پوہنی دا خوراول دا پارا مہم روان دی۔ دا صحت دا نڑیوالی ادارے تازہ رپورٹ تر مخا کال 2018 کی دا پولیو 28 کے سنا مخی تراغلی دی، چی پا کی اتا پا پاکستان او شل کے سنا پا افغانستان کی دی۔ دا مطبوعاتی رپورٹون تر مخا دا صحت دا نڑیوالی ادارے دا بین المللی امرجنسی کمیٹی مشری ہیلن ریس تر مخا دا پولیو پا اڑا اس ہم اندارہ اندیشمنہ دم، ولی چی دا غشمیرہ دا تیر کال پا مقابلہ کی زیادہ دم۔ دوی دا حکومتون سخا دا معذوری سبب جوڑے دون کی دا دغی ناروغی دا بیخوانی دا پارا دا گامون غشتنا کڑی دا اویلی دی چی دا نڑی پامرا گرزولو دا پارا پا کار دی دا صحت پا مد کی امرجنسی ولگول سی۔ میرمنی ریس ویلی چی دا اندیشنی خبر دادا چی پا تیرو سو میاشتو کی دا پولیو وائرس دا افغانستان او پاکستان ترمنز دا پولی دواړو اڑخونو ته انتقال سوی دی۔ دا پاکستان او افغانستان تر څنګ نایجیریا هم د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې پکې پولیو وایرس اوس هم په مکمله توګه نه دی ختم سوی، خو د پاکستان او افغانستان په مقابله کې نایجیریا کې په دې اړه لوی پرمختګ سوی دی او د تیرو دوه کلو راهیسې د پولیو وایرس نه دی موندل سوی۔ د پولیو وایرس د ماشومانو پر اعصابي نظام حمله کوي او د لاعلاج معذوری سبب جوړېدای سي۔ دغه وایرس په ماشومانو کې په تیزی سره خوریږي، په خصوصي توګه په هغه سیمو کې چې صفایي نظام شونه وي، خو د دغه ناروغي مخنیوي هر ځل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو څخه ممکنه کېدای سي۔
د پاکستان طبی سازمان یا پاکستان میڈیکل ایسوسیشن او د نیوٹریشن انٹرنیشنل یا د متوازن خوراک چې کوم نړیوال اداره ده د هغوی ترمنځ په شریکه یو پروګرام ترتیب کړی شوی و چې ورته نوم ورکړی شوی و نیوٹریشن از فار آل آف اس، مطلب متوازن خوراک چې کوم دی نو غذا دا زموږ د ټولو دپاره ده او یا د زموږ د ټولو دپاره وي۔ قدرمنو اوریدونکو، دغه متوازن خوراک په حق لباندې دی خپل یو پروګرام یا یو پلان تیار کړی دی چې تر مخه به په راتلونکو زرو ورځو کې ماشومانو ته د متوازن غذا ورکولو د پاره خصوصي ګامونه پورته کول کیږي او د صحت ماهرین یا پوهان دا وایي چې په پاکستان کې 45% خلک د متوازن غذا څخه محروم دي او بالخصوص ماشومان، او باید چې حکومت دغه په خپل پالیسیو کې د صحت په اړه چې کومې پالیسۍ دي په هغې کې دغه خبرې شامل کړي چې ماشومانو ته بالخصوص چې کم د مور په خېټه دي او یا کم ماشومان چې هغه په کم عمر کې دي، هغې ته د متوازن غذا بندوبست دغه لازمي کړي۔ په دغې حق لباندې نور تفصیل تاسو ته د ریورډیو خبریال عبدالرزاق په خپل راپور کې وړاندې کوي۔
د صحت ماهرین وایي چې پاکستان کې حامله زنانو او ماشومانو ته مناسب غذا نه ملاوي دوله وجې زیاتره ماشومان په حق ورسي. هغې دا هم وایي چې د غذایي قلت یا ماشوم ته مکمل غذا نه ورکول له وجې په هیواد کې د سټنټډ یعنی د کم قد ماشومانو شرح 45% پر ریکارډ راغلې ده. وایس آف امریکا ډیو نیوز ته خپلې وینا کې ډاکټر فریا احسن وویل چې د مناسب غذا نه ملاوي دوله وجې موریانې د وینې د کمی ښکار شي چې بد اثر یې په مور او ماشوم دواړو کیگی۔
ابھی ہمارا جو ریٹ ہے سٹنٹنگ کا وہ 45% ہے، 45%۔ 54% جو ویمن ہیں وہ پریگننٹ ویمن جو ہیں وہ انیمک ہے۔ 51% ینگ لڑکیاں، ایڈولیسنٹ لڑکیاں، 10 سے 19 سال کی بچیاں جو ہیں وہ انیمک ہیں، ان کا بلڈ لیول اتنا ہے ہی نہیں کہ وہ آگے جا کے اپنی غذا بنا سکے یا اپنی ہیلتھی لائف لیڈ کر سکے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے دیکھنا ہے۔ ہیلتھ پالیسی میں ہم نے نیوٹریشن کو انٹیگریٹ کرنا ہے، نیوٹریشن کو ایز اے کرٹیکل ایجنٹ ایجنڈا لے کے جانا ہے۔ جو آج ڈائیلاگ ہوا ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے تاکہ ہم ہیلتھ پالیسی کو انفلوئنس کر سکیں۔
سینیٹر ڈاکٹر مہرتاج روغانی چاچی په غونډه کې د مشر میلمنی په هیڅ ګډون کړی وو۔ د هغې وینا و چې په ټولنه کې میندو ته پکار دي چې ماشومانو ته خپل پی ورکوي، ځکه چې د مور پیو سره د ماشوم جسمانی او ذهنی نشونما په ښه طریقې سره کېدلی شي۔
شپږ میاشتې به صرف خپل پی، شپږ نه پس به بیا پیو سره نور خوراکي، خو دوه کاله به کمپلیټ کوي دغه شي۔ بیا مخکې فرق په جینکو د الکانو په خوراکي کې، حالانکه جینکو له زیات پکار دی، بیکاز فیوچر کې دا جینکه با پریگننٹ کی گی کر زمنګ په ایون ایجوکیټډ فیملیز کې به الکانو لا پریفرنس ورکې په خوراک کې نو دا سیزونه دي دا چې څنګه فیګرز دي ا فیګرز خو اوس زمخه ل میډیا تمرډ شوی دغه چې خان صاحب شروع کړی دي منګې وایو سټنټډ ګروث مطلب زمنګ هایټونه کم شو زمنګ هغه پښتانه بل وړ دنګو هغه لږ چټ پټ پاتې شو
ماشومانو او میندو ته مکمل غذا ورکولو په اړه په ټولنه کې شعور پیدا کولو په غرض را جوړ کړی شوی غونډه ته د صحت ماهرونو دا هم وویل چې پاکستان کې میندو یا ماشومانو ته مکمل غذا نه ملاوي دوله وجه هر کال ولس لکه وزر ماشومان د 15 کالو په عمر کې په حق ورسي د هغې وینا و چې ماشومانو ته د مور پي ورکولو په لړ کې باقاعده قانون سازي کړی شوی ده کچری په دغه قانون په صحیح توګه عمل وکړی شي نو د سر په ټولنه کې د کم قد والو ماشومانو په شر کې نور هم کمی راشي عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور
دمن اوریدونکو کتونکو موږ سره ملګری اوسئ زموږ خبرونه د واشنگتن ډي سي استودیو نه لا هم دوام لري د دې خبرونې نه یوازې تاسو په ریډیو باندې اوري بلکې په ټي وي باندې زموږ خبري خبرونې کتلې هم شي کو په کور کې در سره د ډش سہولت وینو په ایشیا ساتري باندې دغه خبرونې تاسو په ټي وي باندې لیدلې شي او په سوشل میډیا باندې زموږ سره ملګری کېدو لپاره په فیسبوک ټویټر انستګرام او یوټیوب باندې په هغه باندې موږ سره په @voadiva په دې پته باندې ملګری کېدی شي موږ سره ملګری اوسې یا اوس هم د نړیوال بانک لخوا جاری شوی یو رپورټ تر مخه په پاکستان کې هغه پخوانی قبایلی سیمه چې اوس خیبر پختونخوا کې زمکړې شوې دي دغلته د غربت کچه چې دا هغه ډیره زیاته ده او اکثره خلک چې دي هغه د غربت د کچې نه هم لاندې ژوند کوي په دې حقله د باجوړ څخه عرفان الله جان د غذایي وزخ کار کوي مونږ ته نو دغه رپورټ ته به وښو
په داسې حال کې چې د پاکستان په اړوند 13 میاشت د نړیوال بانک لخوا خپور شوی راپورت لمخه د هیواد زیاتره غریب یا بېوزله خلک په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي او د دغه بېوزله خلکو ژوند تقریبا د ټولو بنیادی اسانتیاو نه به برخه پاتې دي په کلیوالو سیمو کې زیاتره خلک د غربت د کرخې نه لاندې ژوند تیرولو باندې مجبور دي او دغه خلک په ډیره مشکله د خېټې ور وجني نیکمل چې د باجوړ په خار بازار کې ټیکسي چلوي ډیو رادیو ته ویل دي چې په دې غرانه کې ورته د کور نغره بر ساتل ډیر ګران شوی دی دی ویل
ته په دې ګران ګرانې کې چرګان او میا چرته خوړل شي مونږ ټماټر ونه ګټل ټماټر هم کوته وینول چینای له ورشا غړول له ورشا دومره ګران ګرانې ده مونږ به میا څوخره مونږ کوته چې چینې وینول هر څه دومره ګران دي مونږ به څه وې شو میا خو په څه وړل شي مونږ چې څه وګټو هغه په چینې په ټماټرو کې لاړ شي کور ساتل خو ډیر ګران کار دی کور ساتل چې له ورشه چینې له ورشه خبرې ډیرې دي چې پکې خو چې یو شعر لې چې څه ګټلې نو نیمه مولي او نیمه رانه پاتې
د ماموندو کمر سرکلي سایمی بی ډی ورډیو ته ویل دي چې غریبي انتها ته رسیدلې ده او اوس یې ژوند ډیر په مشکله تیریږي دی ویل
دی بانا ان یت څه درا کرته نشته د خشاکونو نشته د غړو د وړوګانو د خرچو دی څه درا ک نشته دی دا الله غریبانا ان یست د قشن ته پردی کوټه کې می غریبانا نیم یو ځان له وجودم بیمار یم شنه می وام خوب کې نه دل دلی پی جون یم نه وچ می وام من دل دونه پی جون و لا پاک دغه تناسینو یا واخی یا واخنی یا
د سلاردو تنګي ګلپری بی بی ډی ورډو ته ویل دی چې غربت او ګرانی زون ډیر د سختو کړم سره مخ کړی دی دی ویل
او دغه خدای غریبانه چاله لوزی پارک خدای دی وسه کوچارانه په الله پاغه پور کوټه لاله راوړي او نور بچی د الله سره مشته او نور میت زم نشته هغه ورونه می دی هغه مخکته دی هغه لاله یت ماده تر اس څوک نه کوي خو الله دې راسه بچی مدد تو کی ډیر غریبانه دي ډیر اجزان نګوره بچی ته دغه د ټول خلکو چاله لږی پاره او چاله لا په دانا راکړي چې په دغه باندې ساتیرو ای بچی کوم کوټوال چې ته لیدلې لیدلې وایم کله بچی می وام نه له خوړلې نیو نیو په سترګو نه دی لیدلې زوی نه زبتا ته وستو امنو
د سیمې اولس د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې باید حکومت د سیمې د غریب خلکو او په خاصه توګه د کونډو لپاره میاشتنی وظیفه مقرر کړي. ارفان الله جان، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو او ټی وی زل باجوړ.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. تهی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا په مومند ضلع کې د کر کلي د پاره دغلته د اوبو انتظام که څه هم د ضلع په زیاتره برخو کې نشته، خو که په کومو سیمو کې څه نه څه بندوبست شته دی، نو د زمیندارو لخوا بیا دغلته کې ځینې غوښتنې د حکومت څخه هم کیږي. په دغې حق له باندې د ډیوه راډیو خبریال ملک وقاص یو راپور تیر کړی دی، اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
د ایجنسو یا فاټ ازمکه د کر جوګه دی، خو د ودانه کارونو نه پس دلته یوازې نظمکه نه همواره دی، بلکې د بجلی، کوبخور او د پټینه بازار پورې د روډونو هسه هم ضروری دی. د فاټا د زراعت شعبې ډایریکټر رحمت الدین وای چې دوی ډېر هدا پورې په دې کې کار کړی دی، خو یو موضوع حد تر سوالو د پاره نور کار هم ضروری دی.
خو نسبتا گزاره کوي، بعض ایجنسو کې ډېر خدا، بعض ایجنسو کې لګ نورم کار کول غواړي، چونکہ دغه ځای کې دورې مسلې دي لکه د بجلی شولا، د اوبو شولا، کمیونیکیشن شو، لکه روډونه خراب دي، نو خلکو چې کوم هغه زراعتي پیداوار دي نه هغه صحیح مارکیټ ته نه رارسي، نو دې کې لکه کار کول غواړي. اگر چې موږ ډېر زیات کارونه کړیم دي، خو نورم پکې گنجائش تره چې هغه کم لیول دی د خیبر پختونخوا یا د پاکستان چې کم پیداوار صلاحیت دی هغه لیول ته موږ نه ورسېدلي، په هغې باندې موږ کار کوو ان شاء الله.
ډایریکټر رحمت الدین زیاته کړه چې دوی په ځمکو کې د همواره ډیر کار کړی دی چې د سبزو میوو جوګه شوي دي.
تقریبا چې سو 1,00,000 پورې ځمکه چې کم دی دا بنجر پرته ده، هغې نه هېڅ پیداوار نه حاصلېږي. په هغې کې چې کم دی نو موږ سو ډیر زیات کار کړی هم دی او نورم کول غواړي. زمونږ په پروګرام کې آئنده چې کوم نوې 10 ایئر پلان جوړیږي او یا 5 ایئر پلان هم یو د غشتا پای کې مونږه چورې دي، او زمونږ چې کوم انوال ای ڈی پی رواني کال په کال باندې بجټ راځي، پای کې هم زمونږه د لینډ ریکلیمیشن په نوم باندې یا لینډ ریهابلیټیشن په نوم باندې هغه کارونه کوو.
د محمد ایجنسی او زمیندار کروندګر وې چې ډیم دوی ته ډیره فائدہ مند ګرځېدلې دي، او محکمې دوی ته او د دوی د ګاونډیانو ځمکې هوارې کړې دي چې دوی په اوس مختلف سبزی کری. اختر جان وای
چې کله دا ډیم نو زمونږ اوبو ډیر زیاتې لري ویل کا تقریبا 40 غز کې براتللی 45 غز کې براتللی، بیا چې کله دا ډیم ساشو نو دوی په ذریعہ باندې موږ ته چې کم دی اوبو ډیر دغه تر ورسېدلې لکه 20 غز تا داسې 25 غز تا
زراعت اداره پټول ایجنسو کې یو شان کار کوي، چرت د میوه او چرت د سبزو په پټی کې. او کاروندګر په دې لیواله دي چې کله اوبوي او کله د سکلو اوبو هم نه ملاويږي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، محمد ایجنسی.
دا د وایس اف امریکا دیو خبرونه د قدر منوریدونکو موږ سره ملګری اوسه یوس هم د امریکا په خوانی صدر جورج ایچ دبلیو بوش د جمعې په ماسخوتن د سلور نوی کالو په عمر کې په حق رسیدلې دی. نوموړی د امریکا یو سلویختم صدر او په خپله د بل مخکینی صدر بوش پلار هم د نوموړی د ژوند او کومه د ژوند کوم تجربې پریخې دي په دې حق له د شعیب زاده په غږ باندې د وایس اف امریکا دغه تفصیلي رپورت تاسو وړاندې کوو.
د امریکا پخوانی صدر جارج ایچ ډبلیو بوش او دغه هیواد د بل پخوانی صدر بوش پلار د سلور نوي کلونو په عمر کې تیره ورځ مړ شوی. د نوموړي د کورنۍ ویان ویلي چې جارج ایچ ډبلیو بوش د جمعې په شپه ساور کړی. ښاغلی بوش په پارکنسن ناروغۍ اخته او د څو کلونو راسې روغتیایي حالت ښه نه و. د جارج ایچ ډبلیو بوش میرمن بابرا بوش هم د روان کال په اپریل میاشت کې د اتیاو کلونو په عمر کې مړ شوې وه. هغه په 1991 کې د امریکا یو سلویختم ولسمشر په توګه تر د کال 1993 پورې پاتې و. د بوش پلار جارج ایچ ډبلیو بوش مخکې تر دې چې سیاست ته راشي د 3 کلونو لپاره د امریکا د پخوانی صدر رونالډ ریګن مرستیال و. نوموړي د ریپبلیکن ګوند غړیتوب لرلو او مخکې له دې چې سیاست ته راشي د امریکا د سمندري ځواکونو پایلټ و چې په دویمې نړیوالې جګړې کې هم برخه اخیستې وه. هغه د 2 دورو لپاره د امریکا د صدر په حیث د ټاکل کېدو وړاندې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی او د مرکزي استخباراتي ادارې CIA د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې وه. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه په یوې اعلامیه کې د جارج ایچ ډبلیو بوش په مړینه غم راضي ښودل. جارج ایچ ډبلیو بوش په 1940 کې په ماساچوسټس کې زیږیدلی و او په 1942 کې د امریکا په سمندري ځواک کې د 3 کالو په عمر کې شامل شوی و. جارج ایچ ډبلیو بوش په 1991 کې د امریکا د کویت نه د عراقي ځواکونو وستو دپاره د اتحادیانو سره عملیات پیل کړي و او په 1992 کې بیا په صدارتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو ویلي و، خو بل کلنټن ورته ماتې ورکړې وه. په 2001 کې د هغه زوی جارج ډبلیو بوش د امریکا درې سلویختم صدر جوړ شوی و. په 2011 کې بیا د امریکا د هغه وخت صدر باراک اوباما د امریکې تر ټولو غټ غیر پوځي میډال جارج ایچ ډبلیو بوش ته ورکړی و.
د امریکا په الاسکا ایالت کې د 2 درجې پورې د زلزلې د راتلو سره ویره ترخه خلکو کې خوره شوې ده. په دغه حق له تازه معلوماتو د پاره زمونږ همکار ارباب محمود علي د وایس اف امریکا راپورټ ورکړی دی او ریدو ته ساسي پام راګرځو.
د جمعې پر ورځ د امریکا د الاسکا ریاست انکریج ښار کې د زورورې زلزلې له کبله سړکونو او ودانو ته زیان رسیدلی دی، خو د مرګ شوبله هیڅ خبر نه دی رامخته شوی. دا زلزله د انکریج نه د شمال په لور 10 کیلومتره فاصله کې راغلی ده او دا د 0.0 درجې زلزله بلل کیږي. د الاسکا 90% خلک په دې خار کې وسی. د غټې زلزلې نه پس وړې زلزلې یا آفټر شاکس د انکریج نه 1500 کیلومتره لرې فیر بینکس کې هم محسوس شوې دي. چارواکي وایي زلزلې سړکونو او پلونو ته زیات زیان رسولی دی او د خار کاروباري اډانه بچ شوې ده. پولیس وایي دوی ته د ځینو ودانو د راغورځېدو رپورټونه هم ملاو شوي دي. صدر ډونالډ ټرمپ په الاسکا کې بیړني حالت اعلان کړی دی او په خپل یو ټویټ کې یې لیکلی دی چې مرکزی حکومت به د زلزلې نه په بحالېدلو کې د ریاست سره پوره پوره مرسته کوي. دا زلزله په مقامي وخت 9:20 د پاسه 8 بجې د سهارې راغلې وه. د جنوبي الاسکا سمندر د غاړې علاقو کې لومبه د سونامي خبرداري هم جاری کړل شوې وه، خو بیا وروسته دغه خبرداري واپس واخستل شو.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نا دا وزم گئی ساتھ خبری خبرونا ڈیرا من نہ کچھ منگسا ملگری وئی زئیما منگسا ملگری اسی پر ریڈیو باندھے دے ڈیوا خبرونی چھ دے هغه لا هم اوریدلی شي. راتلونکي پروګرام چې دی هغه به د های فایو پروګرام وي. نایلا او وکیل خان به په ګډه باندې تاسو ته یو خوندور پروګرام وړاندې کوي. تاسو هم د هغوی سره په پروګرام کې برخه اخیستلی شئ. د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې موږ سره همکارانو پروډیوسرو عدنان رشید او موږ سره انجینیر زبیر او نیک. د هغوی نه هم ډېره مننه کوو. کوروانه وږمه جالوان
او زاشپاک مومن
اخلو ستاسو نه اجازت.
د الله پامان.